یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی ډلهیز برید په اړه واورئ چې د کورنیو چارو وزارت په خبره د تلفاتو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. د برید پرون مازدیګر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د اشرف غني دوهم کاندید مرستیال امرالله صالح پر دفتر سوی دی چې پخپله ښاغلی صالح هم سربیرن پکې ټپي سوی دی. نور حال به وروسته واورو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلزه وړاندې کوي.
مهمو خبرونو سرخط په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر شلو ته لوړ سوی او پولیس وایي چې 50 تنه زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي پر امرالله صالح پرونی حمله په شدت غندلې ده. یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو له قانون سره دي سم چلند کوي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر دریو ته لوړ سوی. پرا خبرونه واوري. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. په دې حمله د مرګ ژوبلي د شمیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن سهار پر ټویټر اعلان کړی دی. مخکې ویل سوي چې 3 تنه وژل سوي او 25 تنه زخمیان وو. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر فیسبوک هم پرون لیکلی و چې د برید د پای ته رسیدو خبر ورکوي او ویلي و چې نتیج واکونو د حمله په سیمه کې 15 تیاتنه چې رای سرسوي وو ژغورلی دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي اتحادیه، هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د جمهوري ریاست د لپاره د کاندید د محمد اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر د حمله غندلې ده. زلمی خلزات تقریبا یو ساعت مخکې پر ټویټر لیکلی چې دا یو وحشیانه حمله وه او د تروریزم څرګند عمل دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دې حملې د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګول ته وسپارل سي. خلزاد ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند د افغانستان زرغون بهیر دفتر چې پرون د حمله ور باندې سوی د کابل د 15 حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او د هوایی ډګر د سړک ترمنځ پروت دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15مه پای ته رسېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 16مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې رسنۍ د انتخاباتو په تړاو ډېر مهم رول لوبولی سي او د جمهور رئیس محمد اشرف غني کنی فرمان ته اشاره ویلی چې ټول دولتي کارکونکي باید په انتخاباتي چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته کاندید دي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د هغه تهدید په وړاندې چې د کاندیدانو شورا ورکړی پریکړه کوي. د کاندیدانو شورا 200 غړو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او انتخابات به تحریم کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه چارواکي عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتخابات دایر خواست کردیم تا وقتش اعلان شده و آمدگی
دی وای موږ انتخابات لپاره نیټه مخکې له مخکې اعلان کړی ده. موږ تیاری ورته نیولې ده او موږ به انتخابات په خپل وخت وکړو. موږ به نن د کاندیدانو د شورا له لوري راکړ سوي تهدید ته هم د ځواب په اړه وروستۍ پریکړه وکړو. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې مفصل رپورټ لرو. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او یو زخمي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالشقایق شورش نن د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د کاپیسا مرکز ته نږدې د نوآباد پر یوه پوسته حمله کړې وه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په یوه فیستیوال کې پرون وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې چې د پولیسو په حواله درې تنه پکې وژل سوي او 15 زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی د دوی په متقابلو ډزو کې وژل سوی. د ګیلروی ګارلیک فیستیوال پرون وروستۍ ورځ وه. د ګیلروی د ښار د پولیسو مشر سکاټ سمیت خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یوه دقیقه کې د وسلوال وګړي پر ضد عملیات پیل کړل او هغه یې له منځه یووړ. د ایران د اټومي انرژۍ د موسسې رئیس علي اکبر صالحي وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منع دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې ښاغلي عراق صالحي دا خبره پرون د ایران د پارلمان له غړو سره په کتنه کې کړې ده. درنې اوبه به د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریکټرونو کې کارول کېږي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرمنی ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د 96 کلونو په عمر مړ سو. دایده عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر سړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر پر ټویټر اعلان کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلهیز برید کې د مرجوب لوی شمیر بدل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. په همدې اړه به د یوه کارپو نظر هم واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملوی:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
نن د بیرغ ملی ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې وروستی راپور واوري. دا به هم واوري چې د هلمند ولایت څخه یو راپور راغلی دی چې سږ کال د نورو کلونو په تله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه ډیره لوړه سوې ده. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح ځي کندهار او بل ولایت خو متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه هلته وړکوي، بیرته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي.
په دوهم نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام لرو. اورېدل ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه چې مخکې مې ویل، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلهیز برید کې د مرګ ژوبلې شمیر ډېر سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دی چې په هغه پیښه کې د وژل سوي شمیر شلو تنو ته رسېدلی دی او ټپیان هم شمیر ډېر ښودل سوی دی. د دې راپور جزئیات به زما همکار وصل وساله کابل را سره شریکې. وصل صاحب، خبرونې ته شراغلی.
زیات من جنې تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سوش به وړاندې د پیښې ځای ته ورغلی وم. د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې له هغو خلکو سره مې وکړې چې کورونه یې دغه چاودنې او خطې پر مهال وی شوي او ورن شوي دي. نو خلکو ته زیانونه اړولې دي په مالي لحاظ باندې. سیما کټمن هغه ودانۍ د زرغون بهیر دفتر دی، ورسره خوا کې دوه درې نورې ودانۍ دي زیات شوي دي او سیما تقریبا یو ویرانۍ باندې بدل شوی. شاوخوا لږ کورونه چې دي د ودانۍ ښې ماتې ماتې شوي دي. کورونو کې ځینې نور وسایل مات شوي دي. په ځینو کورونو کې چې نږدې چاودنې ته هلته دا اور لید او تقریبا زیاتره کورونه سوځیدلی. د شان خلکو ته مرګ جو په ټوله کې خلکو ته زیانونه دي. مال دوتنو سره چې خبرې وکړې زکریا دی او کیسه یې راته په دې ډول وکړه.
برخطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلکایم تنها در خانه مانده چطور مادرشان هم نبود. تو خود دخترکایم چیخ زده ترسیده بودن، وحشت شده بودن، بسیار تصویر بد اینام. یا ما ایران کنم با اولادان چی بتم شان؟ کجا زیر پان چی آور کنم دیگه؟ ایران مانده چی کنم؟ کجا برم برک دیم؟ چون خساره مرا باید بتم دیگه. ما خود اگه سکوی ندارم، جایده هم ندارم.
بسیار اقدای وحشتناک، اتاق پر از آتش پر شیشه شده بود. حالت وحشتناک یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت. از اتاق از آتش سوزی کردم و دلاله آتش سوزی نبود. باقی دیگه رفتم از اتاق دیگه و ترمیون دیدم که بیرون بسیار بد حالت پیدا افتیده. مردم از افتیدن و دو نفر همی رقم به حالت بسیار غیر نرمال همی طور هجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن. قدمه رفتن
دقو ده پیخ قدنو لوسوالو دلو او هوا پیچی دقا سیدن که گختن لچه باید ملکیانو خوندو تا پا مکری بلغ دوی بلغ گختن دو چه دو اسمشیز و انتخاطو نمانده خپل اینی گونده پیچی دقا لعمز اینو خلکو لورون سخا لری وی بلخوا د کوچارو وزارت بیا ویل شي پر پیخه کې شاو خوشلو تنو ته مشو ولا وخت او له دوسو زیات چمپیون شي نصرت ویل
مانه خونه مردم افغانستان با هدف قرار داد افراد ملکی بار دیگر چهلی و شیشان را نمایان ساخته و در پی حمله تعداد 20 نفر شهید و به تعداد 50 نفر دیگه هم زخم برداشته.
دغه پیخه پرون مازدیګر محل بلخار 15 می او زیاردون زرغون بهی په دفتر شوه ده چې عمره دغه دفتر مخاودنه شوی او روس بیا بریټکون کې د دفتر ودانی ته ټول اوسوسه جګړه وکړه. بلې فر پجنې
بله ډېر زیاته مننه کوم وصل دوستانو. لومړی خو د اړیکې د خرابوالي له کبله بخښنه غواړم. د کابل سره زموږ اړیکې یو څه مشکل درلود، خو بیا هم غواړم په لنډو ټکو کې دا ووایم چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونۍ حملې کې شل تنه وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. د دې برید د مشګروبلو دا شمېر د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهر پر خپل ټویټر باندې اعلان کړی ده. او مخکې ویل شوی و چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه ورځ ویل و چې د برید پای ته رسیدو خبرې لیکلی وه، او هم ویل و چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې 50 ایسر شوي خلک ژغورلي دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر راشف غني مرستیال کاندید امر الله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چې د انتخاباتو په درشل کې او دا چې د انتخاباتي کمپاینونه پایل سول رسمن پرون او د امنیتي وضعیت ورسره په همدې حالت کې دی، نو دا به د انتخاباتو پر دغه کمپاینو باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وو
داغه نه اول دی نه اخر دی. دا برنه بالکل داغه دا څو کال شدید دی. په دې وختو کې جریان دی او په دې کې دوی پلو داغه تروریستي حملو ته شدید کړی دی. او په مقتل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي تو هم دوی نه روزي حمله شروع کړی دی. نه دا نه ده چې صرف د دوی حمله دلته په کې کېږي، یا دوی هم ډیر تلفات لیدلی دي، ډیر تلفات ویني او ډیر لیدم. په هر صورت تروریستي آل د پېښې قانون کې دا بشر نه غیر عمل ده، دا تروریستي آل ده، دا جان تخبیح کړی ده. کوي طبعا پر روان دي هم تاثیر کوي، پر روان دي خبات کمیسیون خپل ترت غورځوي او خلک هم انتخاباتو دي ورتاک د کمپاین تک زړه نه خوري.
بله جنرال په دغه برخه کې سو د حل لپاره حکومت باید په داسې اساس وختونو کې په داسې یو ډېر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بله استفاده وکړي چې تاسو بېخو مخنیوی
ګوره بندې صاحب دولت خو مې وختو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري ماهانه لري هفتهوارې لري د مالیاتو پلان لري یعنې دولت ستراتیژي لري ستراتیژي موجوده ده پلان موجود ده او افغانستان زخانه ګرځېده د مخالفینو پایه ده او مخالفین همدلته همدلته وجود دي دا مو داسې نه ده چې د موټر چې دوی فشار ورکوي دا موټر دننه دغه راځي او د مرام شاور راځي راسن د ټول سره تیریږي دلته را رسیږي دا په داخل افغانستان کې همدلته په دلګې پلای کې ده
جنرال صاحب څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا څه شی معنا لري؟ دا د دې معنا لري یعنې حکومت نیتي نهادونه دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې رالی؟
ګوره دا زه منم د استخباراتي منو په ارتباط زه وایم چې څه نه څه نغیري په استخباراتي شبکو شته په استخباراتي غانو کې یعنی ناتوانیشته ولی د نور د رتا دا دولت دواله وزارت د قربانی کوي دا تلنري
د پوزي چارو کارپو هیګل سلیمان خیل و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه ژغیده
ازادي رادیو لوونه تروو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تروو بجو پر منځنۍ سپاد بولس شپږنوي او د فم پر سل شهر پنځه سپا په ټوله افغانستان کې صاف اواز اوریدلای سي اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صفه وړاندې کوي
په بلخ کې د ناک باغ حاصلات سلنه زیات شدي استدای وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې د سره د بسکرانو اوایم ښه شوي دي
بولای بلخ هم با داشتن آب و هوای مناسب برای وای ناک بسیار مناسب است سطح تر بسیار شده
په بلخ کې د محل په 1500 جریب زمره کې د ناک باغونه جوړ شوي د افغان د کرنې وزارت وایي دوی پلان لري چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د میوو باغونه جوړ کړي افغان سوداګر بهرنیو مارکیټونو ته د افغان کیسو تولیداتو د سولو او ورته بازار موندنې په برخه کې لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوې د متشبسینو عالی بورد مشر احمدین حاجی اغن ازادي رادیو ته وویل چې بسکرانو ته هم ملیونونه افغانۍ زیان رسیږي نوموړي وویل لژمنو سره سره بیا دوی ته د مارج زمينه نه د برابر شوي چې دوی هڅه روان دي څو بهرنیو هیوادونو ته د میوو د صادراتو زمينه برابر کړي او د کابل په شازره کې د سنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دی ډول بدلي یو امریکا لر اتاوی افغاني نوی پوله یو روپۍ او اتیا افغاني تیا پوله یعنی سی پاوند شوي افغاني اتیا پوله یو سو ریال شل افغاني نوی پوله زر ایرانی تومان افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني
له ناجی صفیت خمو اقتصادي خبرونه واوریدل اوس په نړیواله موضوع راوخلو د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس په د اګست میاشتې په نیمایي کې خپلې دندې لرسي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دی به په کانګرس کې د ټکساس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومن کړي ملالی بشیر د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره راستر په استودیو کې د ملالی جان خبرونه تشریح کړي کله دا توس چې ډان کورتس له کوم ګوند سره تړاو لري او ولې خپلې دندې لری کیږي
مننه فرې ساری بجانی دان کورس امریکایی سیاستوال او پخوانی دیپلومات دی د ډونالد ترامپ اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غشتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کورس له ولسمشر ترامپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیه د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کورس پخوا څارنوالانو ته ویلي چې ترامپ له ده غوښتي وو چې د ترامپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ترامپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم همغږی سوی و، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
بله، ملایسی جان رادکلیف چې تاسو ویل دی چې ترامپ غواړي د استخباراتي ادارې ریاست ته نومند کړي، آیا پر یادو موضوعاتو له ترامپ سره هم نظر دی؟
هو، رادکلیف جمهوري غوښتونکی او د ترامپ وفادار دی. د مولر پر تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان رادکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نېټه له خپلې دندې لرې کېږي. فریباجانی دا به وایم چې د امریکا د قانون له مخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ډېره زیاته مننه کوم ملالۍ جانې. دوستانو، وایم اوریدل چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به بیرته ور وګرځو افغانستان ته. د انتخاباتو موضوع چې توده ده، پر دې به یو راپور واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال همداشان له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
روس له هغه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخابات تحریم کړي، انتخاب کمیسیون وایي نن باید په انتخاباتو باور ولري، په انتخاباتي مرزي پایل کړي. خو د دې کمیسیون عمل دولس نوماندانو د تحریم د ګواښ په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د پښپګمه خطر سره شي. وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو او خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخاب کمیسیون هم آمادگی نیولې ده چې مشري انتخابات د میزان په شپږمه سره کړي. کومه مسله چې تاسو یې زی پاره معلومات لرم، خو هیله مې دا ده چې دغه کومه خبره ونه شي او هیله چې نوماندان خپل انتخاباتي سو ته دوام ورکړي. افغانستان د ولسمشرۍ د قانون دولسو یې چې د نوماندان ویلي دي چې که د روانې ور پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاح نه شي، نو دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندان او د را یو شمې غړي یو غړي شهاب کیمیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اوس یوازې انتخاباتي مبارزه نه داخل شوي، خو که غوښتنې و نه منلو دا پروسه به پرې د خغل کیمیا په خبره انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت هم ونه لري. خو پښتنه داده چې که دغه دو نوماندان انتخابات تحریم کړي، د پاتې نورو شپږ نوماندانو تر څنګ انتخابات تر شي. که د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا وایي د دولس انتخاباتو ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانوني مشروعیت تر لاندې نه راولي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو هم ترسره کیدی شي.
له حقوقي پر موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو. انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کوم هغه ټاکره محل ویش باندې کولی شي پروسه نه تیری د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله موضوع سیاسی موضوع ده حقوقی موضوع نه ده د کوم ځای پر چې موږ ګورو که چېرته د یو کاندیدا پر ده کاندیدان موجود بعد ترسره کېږي او بعد مخ ته تلی شي
سیالۍ پیل شوې پرون د انتخاباتي مبارزو لومړۍ ورځ خو یوازې د مشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی عبدالله او عبدالله عنایت حفیظ تر منځ او د دوی لخوا بېلابېلې انتخاباتي غونډې ترسره شوې د سید نجلیلي او ګلبدین په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو لیدي چې انتخابي سیالۍ په ټوتنو کې پیل کړي په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي. اکرام اکرام، ازادي، کابل.
دوستانو د اکرام الله راپور خو مو واورېدی. یو ځل بیا د یادونه کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه کې څه ستونزه سته، خو دا به په لنډو زه داسې وایم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي دی چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. یوه بله موضوع دا ده چې مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن د بیرغ ملي ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې د زما د همکاري فیروزه عزیزي راپور ورو چې د کابل ښار د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا یې کتلې دي چې دغه مراسم څنګه لمانځل کېږي.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه وویلې دلته په افغانستان کې په کابل کې نن د چا دا په دې نیټه کې د ښاغلي محمد اشرف غنی یا ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه مان لمخې دغه ورځ باندې په افغانستان د ملي مالکی کې چې نن هم په البته په سهار کې کله چې زه وتم هغه وخت یو کمرنګ و چې نن کومه ورځ ده، خو وروسته د لسو بجو یا ښار کې ګڼه ګوڼه پیدا سوه. بیرغ پلورونکي یا کسان چې بیرغونه خرڅول راغلل بازار ته ګڼه ګوڼه زیاته سوه. مقابل کې ځینو دوکاندارانو سره خبرې کړي چې هغوی په دې کار کوه او خرڅوه.
اته بجې وو شپږ بجې کورته
د یو ماشوم و ځای نومېده و بخې نومېده 12 کلن چې په دې ورځ کاروبار ډېر ښه د شیرون ګرځي د دې خپلواکۍ سلمه کلیزه هم رانږدې ده. نو دوی یو زیات په کار بوخي. همدارنګه کابل اوسیدونکی ځاځي سره مې خبرې دي، هغه وایي پر له دې نه نمانځنه کوي د خپل کورنۍ او د خلکو ترمنځ هیواد پالنې احساس.
دا خو زموږ د خپلواکۍ زده ورځ ده، دې په خاطر مې ملي بیرغ وسته. ټول افغانان ته مبارکي وایم.
محمد اسلام د بلخ یو بل اوسیونکی و چې عبدالله غوښتل چې بیرغ واخلي، خپلو ملګرو همزولو همدارنګه خپلې کورنۍ او ماشومان وویشي او له دې ورځې منځنه وکړي. او ورور یې هم خپلو خبرو کې د دې ورځې دي او د یادو نه چې د دې ورځېږي. نو دې لپاره یو زیات دومره هغه ول چې لازم او نمانځنه ونسوه. بلې،
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په ناجیا سفیر ته وایي چې د کابل چاپ رسپانو پر کوم موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ نننیو رسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید سمانا لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دادی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او حلو زلو په سیوري کې سړي ټاکنیزي حاصل ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نلیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه سدي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي. د سرمقالې لیکوال همدارنګ لیکلي، له سولې پرته ټاکنې د درغلیو، فساد، وژنو، ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، ملت باید کمپاینی ژمنې او عملی